حکومت جمهوری اسلامی و فشارهایی که از داخل میاره به مردم، نه فشارهای خارجی. تحریم‌ها به مردم فشار میاره، ولی حتی با وجود تحریم‌ها ایران درآمد داره، ولی این درآمد به دست مردم نمیرسه، به دست بخش سپاه پاسداران نیروی نظامی جمهوری اسلامی میرسه، بخشش میرسه برای مخارج خود دولت و بخشش هم میرسه به گروه‌های اسلام‌گرای خارج از در درون منطقه. مسئله مهم این است که مردم ایران، گرچه 90% میشه گفت یا در این حدود موافق حکومت جمهوری اسلامی نیستن، ولی از طرف دیگه هم خواهان جنگ نیستن. تفکری که در بخشی از اپوزیسیون ایران و شاید بخشی از اپوزیسیون طالبان هم هست که اینکه یک کشور خارجی به ویژه آمریکا کمک بکنه به سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان، حکومت ایران، حکومت جمهوری اسلامی در ایران، ولیکن این واقعیت نیست که دولت ترامپ و دولت بایدن هم به هیچ وجه خواهان این نیستن که کوچکترین حرکت نظامی و یا سیاسی بکنن که این دو حکومت سرنگون بشن.
خب اگر به فرض بگیریم با توجه به آنچه که تا حال گفتیم جناب صمد، مثلا اگر جنگ در اوکراین به پایان برسه، چنان که آقای ترامپ بارها گفته که این جنگ ها رو به پایانش میبره، و همچنان جنگ در غزه و در لبنان در مجموع در شرق میانه به پایان برسه، حضور داعش خراسان که جنرال آمریکایی هم نگرانی کردن از حضور جنگجویان داعش در افغانستان، چقدر میتونه که توجه ترامپ را جلب بکنه به افغانستان؟
این به این تعلق داره که گروه داعش خراسان کی را هدف قرار میده و از کدام طرف حمایت میشه و برای کدام مقاصد استفاده میشه. ببینین، بسیار جالبی است که هم ایران شکایت داره از گروه به نام داعش خراسان، هم روسیه، هم چین تا حد، هم هندوستان، بعضی کشورهای عربی و کشورهای غربی در مجموع از او یاد میکنن به حیث یک تهدید. ولی جالب است برای من به حیث یک دیپلمات اسبق که چرا توافق نظر صورت نمیره، چرا این کشورها با هم در ارتباط با مبارزه با این پدیده تروریستی یک سلسله فعالیت ها و یک سلسله همکاری های بیشتر انجام نمیتن. این نشان دهنده از این است که در ارتباط با قضیه از این گروه اتفاق نظر وجود نداره و کارهای استخباراتی عمیق جریان داره. ما فکر میکنم که این مبادا که برای افغانستان ضرر برسانه. ما زیادتر هدف ما می است که این نوع بازی ها و بازی های استخباراتی مبادا که افغانستان پس دوباره به طرف یک جنگ نیابتی بکشانه و یا که مردم افغانستان متضرر بسازه، قسمی که ما دیدیم سالیان متمادی. حتی در وقت جمهوریت هم سوال بسیار بزرگ وجود داشته که در عقب داعش به نام خراسان کی است و از او کی استفاده میکنه. لذا این سوال هم برای آقای ترامپ مطرح
بسیار زیاد تشکر. عمر صمد، دیپلمات سابق و کارشناس ارشد امور سیاسی و قدرت شهیدی، همکارم در رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسیار زیاد تشکر از حضورتان و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
و ما ورس دا ونی مهم و پیخوتا کتر
ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینوارم او د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادۍ ځانګړي و مورسته مو رابولم. نن خبرېږي چې د امریکا د ټاکنو په ورځ روسیې فضا ته د 55 مصنوعي سپوږمکیو د استولو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. د یو لیونی په ژوند باندې لومړنی لیکل کېدونکي کتاب نه مو هم خبرو. له دې هم خبرېږي چې یوه کمپنۍ د ایټالیا د طبیعي ښکلا د بې جوړې منظرې کامو جهیل تازه هوا په ډالرو پلوري. خو دا چې امریکا کې ولسمشریزو ټاکنو په کې د ټرمپ بریا د نړۍ د ټولو خلکو ورسنیو پام ورجل کړی دی، نو په دې موضوع ډیر پاتې کیږو. ټرمپ ټاکنیزو کمپاینونو کې د امریکا د اقتصادي، قضایي، پوهنیز او ټولنیز سیستم د رغونې په تړاو 15 لویې ژمنې کړي دي چې په زوره د شاوخوا 10 میلیونه ناقانونه کډوالو د شړلو موضوع یې په سر کې ده. خو نړۍ کې د جنګونو د ختمولو د ژمنو تر څنګ د افغانستان طالبانو چین او ایران ته ځینې ګواښونه هم کړي وو. د ټرمپ له بریا وروسته د نړۍ سیاسي چاپرچل کې د زیات نښو د ملموس بدلون تمې او اندېښنې شته. نن به خبرونه کې واورو چې د افغانستان په شمول ټرمپ ته مخې ته کوم درانه مسایل د حل لپاره پراته دي. تیرونی ډانلډ ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دویم کس شو چې یو ځل واکمنی کوي، دویم ځل ټاکنې بایلي او دریم ځل لپاره یو وار بیا د ولس لخوا د ولسمشر په توګه انتخابیږي. هغه چې له بریا وروسته د ټولو روانو جګړو د ختمولو او د کومې نوې جګړې نه پیلولو خبره یې کړې ده، په بریالي کېدو یې د طالبانو د حکومت په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو او سیاستوالو ښاغلي ټرمپ ته د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو مبارکي ورکړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متوازن بهرني سیاست پر رڼا کې هیله لري چې د امریکا راتلونکي حکومت واقعي بینانه ګامونه پورته کړي او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ملموس پرمختګ او نوی څپرکی رامنځته شي. دې دریس ته په اشاره یې د طالبانو مخالف جنرال سمی سادات ویلي چې طالبان د ټرمپ په بریا باندې ډارېدلي دي.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د متوازن بهرنی سیاست پر رڼا کې د امریکا متحده ایالاتونو د ټاکنو د پایلو له راڅرګندېدلو سره هیله لري چې د امریکا راتلونکي اداره واقع بینانه ګامونه پورته کړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي او دواړه هیوادونه وکولای شي د متقابل تعامل پر رڼا کې د اړیکو نوی څپرکی پرانیزي.
د طالبانو سختي ورځي را روان دي. رئیس جمهور ترامپ سوزره په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته سوزره دا سرګندونه کړې و که چیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما تستا کور مروم دي ستا کور نه پریدم. دا په خپل خبرو کې دا هم ویلي چې د 15 بلین ډالر وسلې مونږ طالبان ته پریخي دي. طالبانو ته مونږ داسې ځینې پریخي دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړو چې دا غي د بګرام یادونه هم وکړه.
خو د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو سیاسي وسلوال مخالف ډلې له افغانستانه د ټرمپ د پریکړې لمخې د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي اوس دا غوتروتنو د اصلاح وخت دی. د حامد کرزی او خلیلزاد په شمول یو شمیر افغان خزینه او نارینه سیاستوالو هم ډانلډ ټرمپ ته مبارکي ورکړي، مګر اصلي پوښتنه دا ده چې ټرمپ به د افغانستان په اړه څه اقدامات کوي. که څنګه د دوهې هوکړې په محل خغلی ټرمپ طالبانو ته خوږه ژبه کارولې و خو له واکه تر لرې کېدو وروسته طالبانو نه د بګرام د بیرته نیولو د ځواکونو د وټلو په محل ګډوډۍ کې د خپلو نظامیانو سره حساب کول او له طالبانو د امریکایي وسلو د بیرته اخیستلو یا د تخریبولو غوښتنه هم کړې. یو شمیر شرون کې وايي طالبانو سره د دوهې هوکړه ټرمپ کړی دا و بنه غواړي چې د خپل ټاکنیزو کمپاینی غوښونو په تسلسل کړي پرې راتنګ کې خو ځینې نور بیا وايي ټرمپ او ډلې د افغانستان د خروج په حق له اشتباهاتو ته زیر شوې ده او و بغواړي چې طالبانو سره په ځینو مسایلو باندې حساب کتاب وکړي. د ټرمپ د بیا وخت رسیدو سره سم دا پښتني هم راپورته شوی چې ټرمپ افغانستان سره کړی څه دي او کدا څه کول هم غواړي نو څه شي وايي دوکې. ډانلډ ټرمپ لومړی ځل واک ته رسیدو له افغانستان د ځواکونو د ایستلو خبر وکړه او د جنوبی اسیا لپاره ټاکل شوی اتګلاره کې په طالبانو د فشار زیاتولو خبره کړې و چې خورا هرکلی وشو. هغه محل په 2018 او 2013 کې په طالبانو درنی امریکایي بمباری هم وشو، خو په همدغه کلونو کې د ټرمپ لخوا افغان سولې لپاره زلمی خلیلزاد ځانګړی استازی وټاکل شو. د عمران خان حکومت تر حده زیات خواته ونیو، ملا برادر اخوندی را خوشی کړ او دوحه کې د سولې ګرمې خبرې پیل شوې. خو داسې چې افغان حکومت لمنځه ووت، ټرمپ ټاکلی و چې د سولې له هوکړې وروسته طالبان کم ډیوید امریکا ته وغواړي او د طالبانو د مشرانو ستاینې هم وکړي. په ټرمپ د بایدن ادارې تور پورې کړو چې د دوهې هوکړه که هر ډول و د ټرمپ ادارې مسول ده، خو روسه ټرمپ ویل له افغانستان یې وتل غوښتل اما په دې ډول چې د بایدن اداره وته هرگز د دنیت نه. هغه د طالبانو د امریکایي وسلو بیرته اخیستلو او باګرام د نیولو غوښتنه هم کړې، خو آیا دا ممکن دي؟ ډیر شنون کې وایي چې ممکن نه دي.
افغانانو یا دغه لویه شمېره د دیاسپرا چې نن سبا په مختلفو هیوادو کې مخصوصا په متحده ایالاتو کې چې یوه ډیره واخنه برخه ده د افغان د لوستو خلکو دیاسپرا میشته، دوی هم اونو شکلی چې داسې یو واحد نظر یا واحد سازمان یا لکتلگه یاو یا دوه سازمانه چه اغوی ده کار سازمان وی دا ایجاد کرده وی ترسو پا داغ واحد نظر او پا واحد عمل پا یاو واحد سازمان کی بلاو که دا سازمان یاو یا دوه وی خو دوی اخبال عری که د متحده ایالاتو سیاسیونو سره، فعالینو سره، نظامیانو سره، دیپلوماتانو سره تامین کرده وی او په یو مرکز د لابی مبدل شوی وای. داس په نت چې دا کار ونه شو او د افغانانو حرکتونه ټول ډیر پراګنده او بې نظمه ثابت شول.
ترامپ داسې یو شخصیت دی چې هغه د جنگونو شوقي نه دی. هغه وایي چې موږ باید امریکې ګټې وساتو، د امریکې سرحدات وساتو، د امریکې خلک وساتو. موږ ته ضرور نه ده چې موږ په افغانستان کې یا کوم بل هیواد کې هلته ورسي او پولیسي وکړي او خلکو ته ووایي چې تاسو باید حقوق بشر ولرئ، تاسو باید د ښځو تعلیم وکړئ، تاسو باید ډیموکراسي وکړئ. دی ټرمپ په دې باور دی، او په اول ځل کې یې وویل، دویم ځل کې هم دغه دی، دی وایي چې دا زموږ مسؤلیت نه دی. نو تر څو پورې چې ټرمپ په دې باور چې د افغانستان له خاورې څخه امریکې ته تهدید نه دی، دی به د طالبانو پر ضد باندې اقدام ونه کړي، ځکه ټرمپ دا سړی نه دی چې په دې فکر کوي چې افغان میرمنې تعلیم نه سي کولی. دی وایي چې تعلیم نه سي کولی، هغه ستاسو خپل داخلي مشکل دی، دا مشکل سره حل کړي. ولې ستاسو د ښځو د تعلیم لپاره زه نسم کولی چې مثلا مصارف وکړم، زه نسم کولی چې امریکایي اساکر ووژنم. او که تاسو دا د یو امریکایي له دیده ورته وګورئ، دی منطقا ښه خبره کوي. دی وایي چې ستاسو په جنګ کې، ستاسو په جنجال کې زه ناخوه ولې تاوان یوستم، والله چې ما ته هیڅ دا موضوع متوجه نه ده او موږ ته دا تهدید نه دی. نو طالبانو اطمینان ورکړی دی امریکایان ته چې د دوی خاوره به د امریکې په مقابل کې نه استفاده کېږي، او د دوی همدا اطمینان پکار دی.
او که څه هم روسیې د تیر ځل په پرتله دا ځل د ټرمپ بریا ته لیوالتیا ډېره نه ښوده، او د ټرمپ په شمول بایډن او کمالا هیرس ترمنځ فرق هم نه کوو، خو د اوکراین جګړې په رابطه د ټرمپ دریځ له ټاکنو راهیسې د پام وړ ښکارېده. ټرمپ ویلي وو که دی واکمن وای، روسیې په اوکراین حمله نه کوله، خو که واک ته ورسېده دا جګړه به ختمه کړي. اوس چې ټرمپ واک ته رسېدلی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې هیواد کې له څه باندې دوو کلونو راهیسې د روسیې جګړه روانه ده، ویلي د ځواک پر مټ سولې ته د ډونالډ ټرمپ د ژمنتیا هرکلی کوي. که څه هم زلنسکي له څه مودې راهیسې امریکا او نړیوالو پسې اوکراین کې د سولې لپاره خپله طرحه هم درګرده ګرځي، خو دا ځل یې پر خپله ایکس پاڼه د ټرمپ بریا او د اوکراین جګړې په اړه د هغه ارادې ته په اشاره ویلي. دا په واضح ډول هغه تګلاره ده چې اوکراین کې سوله راوستلی شي.
په خپلو کمپنی خبرو کې سوزل دا خبره تکرار کړه چې زه به د یوکراین سره په روس باندې معاملې کوم، او روس په دې باندې قانې کوم چې یو معاملې ته موږ سره ورچیږي. یوکراین کې دوی تقریبا د 200 بلیون ډالر نه زیات وسه پوری لګولې دي، چې دا د امریکا په اقتصاد باندې یو ډیر غټ گزار دی. دی وایي چې تر څو د یوکراین جګړه به نه وي او روس دې هته نه رسیدل چې په یوکراین باندې حمله کړي وو، خو دې د خپل ناټو ملګر نه چې په هغه کې جرمني او پولند او انګلند شامل دي، لندن شامل دي، هغه په پرزیدنت ټرمپ باندې ډیر زیات فشار اچي چې نه ته یوکرين مه پرېدا، او د یوکرين په جګړه کې موږ سره ملګری اوس. دا به وخت خو ځکه موږ پرزیدنت ټرمپ همیش لیدلې دي چې د خپل خبرو باندې ولاړی، کومه خبره چې هغه سر تر رسي چې د بده خبرې سمره سر ته ورسي، یوکرين مه پرېدي که پرېنيدي، خو ښکاری دا چې د یوکرين پرېدي.
روسیا مبارکي ګانی نه دی ورکړی لکه تر لکه تر اوسه تر هغه ځای چې ما تعقیب کړی دی. او دا واضح ده چې دومره په دونه کچه تعزیرات او تحریمات په یو هیواد وضع شي، نو هغه هیواد غالبا تبریکی به ورنه کړي که دا کار کوي. نو په ډیرو خاصو ادبیاتو چې همدغسې هم څرګنده شوه په دغه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې. په دې اعلامیه کې دوه ټکي ډېرې مهمې دي. یو ټکی دا چې روسیې په دې اعلامیه کې ویلي دي چې موږ ته د متحده ایالاتو پالیسی د روسیې په استقامت کې کاملا څرګنده ده، او دا پالیسی تدوین شوې، ترتیب شوې ده، او پلی کېږي که جمهوري پلاوه راځي قدرت ته، که پخوا دیموکراتانو په اقتدار کې. دا پالیسی د روسیې تضعیف کول دي، د هغې درول دي، پرې اعلامیه کې راغلی ده. نو موږ په دې خبر استو. بیا راغلی ده چې موږ به خپلو عملیاتو ته په اوکراین کې چې دوی ورته خاص نظامي عملیات وي، دې عملیاتو ته به ادامه ورکوو.
بلخوا د ټرمپ د بریا لپاره تر ټولو زیاته خوشحالي په پاکستان کې د عمران خان پلویانو کړې ده. هغوی باور لري چې ټرمپ د افغانستان مسله کې په عمران خان ډېره تکیه کړې وه، هغه یې امریکا ته وباله، خود دوستي ګڼلی وو، او اوس به یې له زندانه هم ورته راخوشي کړي. بل خو د پاکستان رسمي حکومت چې لتی رو څلورو کال رئیس ورسره د بایدن د اداري اړیکې خورا خرابې شوې وي او هیڅ واکمن سپینې ماڼۍ ته ورونه بال د ازل شاباس شریف ډونالډ ټرمپ ته د ټاکنو د ګټلو د مبارکۍ ترڅنګ د اړیکو د پراختیا او ګډ کار بلنه ورکړې ده. خو د چارو شنونکي وایي پاکستان د ټرمپ ادارې سره هم د طالبانو په مسله کې ناغېړي کړې ده چې هماغو ناغېړیو له پاکستانه د امریکا اصلي ادارې خفه کړي دي او د بایدن اداره هم ورسره خپله کومه ستونزه نه ده پاللې بلکې ستراتیژیک ملګرتیا کې د ناغېړیو له امله ترې د امریکا د اسټبلشمنټ مخه وختې ده چې ټرمپ به هم ډېره توجه ورته ونه کړي.
افغانستان او پاکستان دا د امریکا په ترجیحاتو کې په لومړیتوبونو کې د دې ځای نشته، ځکه چې نورې مسلې امریکا ته لوی لوی موجود دي. کورنۍ هم د ډونالډ ټرمپ کو تاسو انتخابي کمپاین کې دغه ویناوې وګورئ نو دغه زیات فوکس خو په خپل امریکا دی. بیا نور لکه د فلسطین مسله ده، د اوکراین جنگ لا روان دی، نو ګومان نه کوم چې دومره زیات سومه چې دلته هیلي دي چې بس ډونالډ ټرمپ راغی نو شاباز شریف تا سرکار ته تیارې ما بلاول بټو بیان راغی دا عمران خان د پارټي بیان راغی. عمران خان پارټي خو امیدونه لري لیکن زه ډیر زیات بدلون نه وینم د امریکا په پالیسو کې، ځکه چې د امریکا د حکومتونو د پاکستان چې کم خفګان په ماضي کې وو هغه ګومان نه کوم چې هغه بس ډیر زیات لري شي. خو بیا هم امریکا به یو سوچ دا هم کوي چې څومره د پاکستان سره لري پاتې کیږي، نو بیا پاکستان د پاره نورې لارې دي. بیا روسیې ته اوس نن سبا سیم پاکستان لږ نږدې ښکاري، خو ممکن ده که د امریکا دغه پالیسي وي چې پاکستان سره اړیکې نه ښه کیږي یا هغه بد اعتمادي نه ختمیږي زړه، نو بیا به روس ته پاکستان نور هم نږدې کیږي چې هغه امریکا کله هم نه غواړي، ځکه پاکستان نه وړاندې له چین ته نږدې دی. نو بهرحال هم کتل غواړي چې کله نوې حکومت جوړېږي هغه د پاکستان په اړه باندې څه پالیسي او څه تګلاره خپلوي.
د امریکا باندېدو چارو تګلاره کله هم داسې نه جوړېږي، د دې غټ مقاصد وي شخصیتونو سره دوستی او دښمنۍ په بنیاد نه وي. او هسې هم دا وخت د امریکا د باندنو چارو تګلاره چې کوم د سویلي آسیا لپاره ده، هغه کې چین یو غټ فیکټر دی یا توکې دی او بل هندوستان دی، پاکستان پکې نه دی. پاکستان که د امریکا په باندنو چارو تګلاره کې کله مهم حیثیت ترلاسه کړی دی نو هم په افغانستان د لاسه، یعنی په خوا د روس خلاف جګړه او اوس د 9/11 وروسته د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د پاکستان راوټ یا لارې استعمالې دي او د پاکستان په پوز باندې په ممکنه توګه باندې دا یو ګومان کېده چې بری جګړه کې وسره کومک وکي. ټرمپ دغه باندې هم اعتراض لري چې دای پاکي د بخیزي کوله پیسې غستې او کومک نه کو. نو پاکستان د ساوت ایشیا یا سویلي ایشیا چې د امریکا باندېو چا تګلارې پکې مهم هیواد پتوګه دا وخت نه دی شامل. البته د ټرمپ پلویان یا د عمران خان پلویان هم خیال وي په ځنې شیانو کې، او د عمران خان پلویان دا فکر کوي چې عمران خان چې کله وایټ هاوس ته راغلی و نو هغه ملاقات په سپین ماڼۍ کې کېده، نو هغه لیک ټرمپ ویلی وو دا 2014 نروستو شل پورې چې د کله صدر وو او د ملاقات په 2019 کې د کړو د اگست په میاشت کې. نو وی چې دا ډیر مشهور سیاستدان دی او د یو اتلیټ هم دی او بیا ځینې غوښتنې ترې لرلې. اوس په امریکا کې البته د هغه لی عمران خان په لویان چې د ریکې حساب دی شتمن، هغه په دې انتخاباتو کې د هغه ټرمپ ممکنه کومک کړی دی او په دې کې بیا داسې هم کېدای شي چې هغه لابجستان دلته کې چې کوم چدی ورکوي امدادونه ورکوي په دې انتخاباتو کې هغه ورکړي وي. او اوس د امریکا د کانګرس کم غړي، د امریکا د سنیټ کم غړي، د امریکا د صدر ټرمپ د انتظامی کم غړي چې دی هغه یو بیان ورکړي او پاکستان نو غواړي چې د بشري حقوقو سرغړونه مکوي او د پوسی دی هغه د سیاستدانانو احتساب نه کوي. نو دا چې کېدای شي خو ټرمپ په عمران خان آزاد کی یا امریکا په عمران خان آزاد کی د قیده دا یو خوب یا تصور یا یو خوشفهمي ځکه کېدای شي چې امریکا خو د پاکستان د خپل یو هیرو یو اتل را خلاصول غواړي هغه تر اوسه نه کړ خلاص. یعنی امریکا که هر څه غواړي هر څه غواړي هر څه غواړي دا سیم نه ده.
ټرمپ تا په مخه کې د منځني ختیځ په خاوره د اسرائیل او حماس او ایران ترمنځ درنه شخړه هم پرته ده. که څه هم حماس ډلې ټرمپ متوجه کړی ده چې د فلسطین په رابطه د بایدن لاره تعقیب نه کړي، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټرمپ په بریا تاریخ بیرته راګرځېدلې بلل او ټینګار هم کړی ده چې د ټرمپ بریا به د امریکا او لوی متحد اسرائیل ترمنځ یو نوی پیل وي. ټرمپ چې 2020 کال کې د ایران د اعتراضونو ملاتړ کړی او د ځلې د بریا پیغام کې ورته د ایران پخوانی شاهزاده او د واکمنۍ داوادار شاهزاده رضا پهلوي بیا د ایران د ولس د ملاتړ او د خوندي رژیم د لمنځه وړلو برخه کې لاسنیوي غوښتنه کړې ده. هغه ویلی اخوندی رژیم چې سیمه او منځنی ختیځ کې ترور بې ثباتی او ګواښ اچول باید دغه ګواښ د لمنځوړلو لپاره د ایرانیانو ملاتړ وشي. ترامپ چې تیر ځل راتګ سره د ایران له اټومي تړونه وتلو دا ځل راتګ سره یې پوښتنې زیاتې شوي چې آیا ایران به له اسرائیلو د تیرو اونیو بریدونه غچ اخیستلو زړه وکړي که نه؟
ممکن دی چې ایران باندې فشار سي واشي او ایران باندې پابندۍ زور سي واشي، خو د حزب الله او د لبنان او د حماس او د غزه مسله د خبرو اترو د لارې حل شي. یو مثال دا دی چې کله د طالبانو سره د هغلي ترامپ په وخت کې د دوه تړون کېده، د هغې وروسته پلان او منصوبه دا وه چې طالبان به د امریکې یو ډیر مهم ترین کیمپ ډیوډ ته راځي او دا ترامپ پرېکړه کړې وه. دا غیر معمولي تصور وه. وبه کی کنه دا په انتخاباتو کې د غږ کړی دی چې دی په دغه سیمه کې امن غواړي، دواړه دی قلار شي روغ دیو کی. البته اسرائیل سره پوځي کومک مالی کومک او دا غوسر دا جفا چې دا دوستان دي، ترامپ هم پاګه تګلارا ولاړ دی او د دې تګلارې سخت مخالف چې دی ایران دی.
او د ډانلډ ترامپ بیا وخت رسیدو سره هم مهاله دا ګنګوسی هم زیات شي چې آیا ترامپ د خپل وینا مطابق له ناتو سازمانه امریکا وباسي که به پکې پاتې شي. هغه ټکه چې د امریکا د ناټو اروپایي متحدین یې د ترامپ په اړه اندېښمن کړي وو او د روسیې په اړه خپلو نویو دفاعي تدابیرو ته یې لا زیات متوجه کړي. که څه هم کال وړاندې ترامپ دا خبره وکړه چې دوی د ناټو لپاره خلکو سره جنګونه نشي کولی او امریکا به ناټو نه ووځي، خو وروسته یې په اړه کوم وضاحت هم ورنه کړ او نه یې په تسلسل نورې څرګندونې وکړې. اما دغه خبره د دې لامل شوه چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونو خپلې دفاعي بودیجې زیاتې کړي. همدا وجه ده چې فرانسې، برېټانیا، کاناډا، جرمني د ترامپ په بریا محتاطانه دریځونه ښودلي او د خپلو وګړو په ګټه له امریکا سره د ګډ کار لپاره یې چمتووالی ښودلی دی. خو دا چې له ناټو سره به د ترامپ د ادارې چلند څه وي، آیا له ناټو نه د امریکا وتل اسانه دي که سخت، په اړه یې لا ډېر ځوابونه نشته.
ناتو غړي هیوادونه مخصوصا په اروپا کې چې هغه هیوادونه دي د ناتو، دوی په ناتو کې د هغې په مصارفو کې، په هغې تجهیزاتو کې، تمویلاتو کې، په تسهیلاتو کې خپله ونډه کمه اخلي او ښایي دې ته تغییر ورکړي. او مخصوصا په دې هم ټینګار کوو چې په اروپا کې د امنیت تامین دا باید اروپایانو دنده اوسیږي او دا وظیفه باید یوازې او یوازې اروپایان په غاړه واخلي.
د دې انتخاباتو په اروپا کې یو ډیر سمدټک منفي جوړ اثر ولیدل شو او ناټو ائتلاف البته د ماتېدو خطر ما چې دلته کل سفارتکارانو سره خبرې کړې دي، ما چې کم د ماهرانو سره خبرې کړې دي اندر دې په منځني ختیځ کې د ماهرانو سره، نو هغه وایي چې ناټو ماتېدل ممکن نه توګه باندې دا تصور ډیر خیالي دی، خو ځینې شیانو کې به ډېر لوی جنجال وي او د دې جنجال ګټه به بیا د ناټو مخالفین ته رسي چې بای کې روس تر ټولو غټ طاقت دی. البته ترامپ وایي چې زه د سفارتکارۍ او د شخړو د جنجال د حل غټ لوبغاړی ما او دا مسلې به حل کړم، او په تېر شوي وخت کې داسې ځینې مثالونه شته چې هغه مسلې یا ستونزې ترامپ حل کړې وي.
د ټولنیزو رسنیو د تیری اونۍ بحث په ترکیه کې د افغان سیاسیونو د یوې بې پایلې او پټې غونډې د رسوا کېدو وه چې د افغانانو تند بحثونه یې راوپارول. که څه هم د حامد کرزي دفتر پخواني رئیس کریم خرم رد کړ چې دا غونډه د حامد کرزي د دفتر لخوا جوړه شوې وه، خو سرچینې وایي غونډه د حکمت کرزي او مصطفی مستور تر څنګ د ادریس زمان لخوا رابلل شوې وه چې د ګلبدین حکمتیار زوی او د طالبانو لخوا جعفر مادوي هم پکې مهم رول درلوده. دې غونډې ته شاوخوا اویا نور سیاسونه هم وربلل شوي چې هیڅ انځور یې رسنی شوی نه دی او د ګډونوالو تر منځ یې بحثونه په بدرنګۍ پای ته رسېدلي. ښاغلي حکمت کرزي، مصطفی مستور په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې وضاحت ورکړی، خو کریم خورم ویلي د غونډې ګډونوالو ته په احترام دا ناسته د حامد کرزي لخوا نه وه تنظیم شوې. بلخوا ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په سیاستوالو د غلي کې ناستو غږونه زیات شوي او ویلي شوي دي چې دوی د واک او سهمیو ته د رسېدو پر ځای د ولس ارادې ښکاره کېدو پورې چوپ پاتې شي. ګڼو کارونکو ویلي پخواني سیاستوال که هر څومره ناستې وکړي ملت دپاره بیا د منلو وړ نه دي او دوی به د خپل راتلونکي په اړه نوې فیصلې په خپل وخت سره پخپل کوي او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع جالب خو په زړه پورې ځکه وه چې دا ځل افغانستان کې د کوم سیاسي شخصیت پر ژوند نه بلکې له حالاتو د یو لیونی شوي انسان پر ژوند د کتاب چاپېدو وه. محمد الله حمیم چې ځوان لیکوال او شاعر دی دا کتاب د هاشم لوګری په نوم د یو داسې کس په ژوندانه لیکلی چې شاهانه ځواني یې تېره کړې او هغه وخت یې خاص سیاسي لوری او نظر هم درلوده خو اوس حالاتو له رواني لحاظه دومره ځپلی دی چې دغه د دروني کیسې د اورېدلو پر ځای خلک یوازې ټوکو ټکالو او ساتیرۍ لپاره اوري. هاشم لوګری څو کاله وړاندې لوګر کې د افغان ځواکونو په یو کاروان د طالبانو برید کې مرګونه ټپي شوی هم و خو لا د سپینو خبرو نه غورځېدلی نه دی. په ټولنیزو رسنیو دغه کتاب ته خاصه تنده ښودل شوي او دا له چاپ وړاندې یو ښه اثر بلل شوی دی. حمیم ته نږدې دوستان ادیبان وایي دا د تراژیدیک ژانر یوه نوښتګره کیسه ده چې له روغ انسانانو او لیونیانو سره زموږ د ټولنې روان کړی چلن په دردناکو ادبیاتو انځوروي.
وطنه ستا لیونی، دا کتاب مې د هاشم لوګری چې په خلکو کې په هاشم لیونی مشهور ده د ده په ژوند لیکلی. د ځینې دوستان به خبر هم وي هغوی چې له هاشم سره نږدې پاتې شوي. هاشم په لکه پیدایشي لیونی نه ده، د ځوانۍ ډېر ښه کلونه لرل، د ماشومتوب د ځوانۍ بیا د هجرت له هغې وروسته د ده په غرونو کې د عمر په غرونو کې د روسانو په وړاندې د جنگ کلونه او بیا چې له هجرت وروسته د خپل وطن ته راستنیږي همدا د لیونتوب کلونه هم دي. په دې کتاب کې دغه ټولو پیښو ته تفصیل ورکړل شوی او په دغه ټولو پیښو به خبر شي چې او په هغو پیښو به خبر شي چې د لیونۍ که دا کتاب مازیګر خپرندویه ټولنه چاپوي. د اتیاو شاوخوا صفحې لري. نوم پرې دا ښکلی نوم وطنه ستا لیونۍ دا راته کاروان صاحب خوښ کړه. نو تمه ده چې دغه کتاب د یو لیونۍ سره موږ ته چلن راوښیي او دا راوښیي چې تیرو بدمرغیو تیرو ناخوالو د وطن تیرو حالاتو موږ ته څومره هاشمان راکړي دي.
وطنه ستا لیونۍ نه یوازې د هاشم لوګری د ژوند کیسه کوي بلکې نورې ډېرې وړې او خوږې کیسې هم له ځانه سره لري. دا کتاب له نوښته ډک دی. د کتاب بازار به ورسره وغوړېږي او د ټولنې یوې لویې ستونزې ته به د خلکو ورپام کړي. لیکوال یې د خپل ځانګړي نثر په زور د ډېرو خلکو او چارو په اړه د خلکو احساس ور بدلوي. ومو لوست، خوند یې راکړ، پوه شو چې ټولنې ته خیر ډېر دی، نو ځکه مو یې چاپ ته زړه ښه کړ.
او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع خورا وحشتناکه وه. د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو په غزنی کې د خواجه عمري ولسوالۍ قولي کلی یو کور نه داسې سپین ږیری موندلی چې له 50 کالو راهیسې په ډېر بد حالت کې ژوند تېروه. طالبان په ټولنیزو رسنیو وایي دا کس حبیب الله نومېده او تر اوسه له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې و خو اوس یې کورنۍ ته سپارلی او ورته یې ټینګار کړی دی چې ټول انساني حقونه یې خوندي کړی شي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالان ویلي دا څویم ځل دی چې طالبان دا ډول کسان له پټو ځایونو راباسي او دروغو روغتیا یې په خپل ځای خو دا نیک کار دی. اما طالبان دې د هغو انسانانو د بشري حقونو د خوندیتوب غمه هم وخوري چې د افغانستان په نوم جغرافیه کې بیکاره بیروزګاره خپلو سختو قوانینو لاندې بندیان ساتلي دي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې په کومه ورځ امریکا کې میلیونونه انسانانو خپل سرنوشت لپاره رایې کارولې. په همدغه ورځ د نومبر په 15 روسانو فضا ته د نړۍ په تاریخ کې لومړی وار تر ټولو ډېرې 55 سیټلایټونه یا مصنوعي سپوږمکۍ وتوغولې. د روسانو فضایي اداره روس کاسموس وایي په دې ډله کې 55 سپوږمکۍ د دوی خپلې دي. یوه ورسره د چینایانو شریکه ده او یوه بله ورسره د زمبابوې شریکه ده. خو دوه مستقلې سپوږمکۍ بیا د ایران دي چې دوی ورته د فضایي تحقیقاتو لپاره خپل ماموریت کې واستولي. دا سپوږمکۍ به په فضا کې د ځمکې د مدار شاوخوا پلټنې کوي. اما جالبوالی یې په دې کې دی چې تر اوسه هیڅ هیواد په دومره شمېر سیټلایټونه فضا ته نه و استولي. او د کورونا وخت کې به د تنفس لپاره د پاکې هوا په ارزښت او د اکسیجن د سلندرونو په ارزښت باندې پوه شوي یاستئ. خو دا ځل جالبه درته وکړم چې یوه کمپنۍ د ایټالیا د کومو جهیل تازه او جنتي خاصیت هوا په وړو سلندرونو کې پلوري. کومو جهیل چې د ښکلا، طبیعت تازه او ښایسته نرمې هوا له امله خورا شهرت لري، د ایټالیا کمونیکا کمپنۍ غواړي هوا یې په خلکو وپلوري او یو سلنډر یې په $10 باندې خرڅي. د دې کمپنۍ په هر واړه سلنډر کې د کومو جهیل 400 ملی لیټره سلسلنه تصدیق شوې تازه هوا ده. تاسو به وایاست چې کومو جهیل نو لا څنګه ده چې هوا یې دومره قیمتي ده. دغه جهیل کې د کاسینو رویال او هاوس آف ګوکسی فلمونه جوړ شوي دي چې د نړۍ د مشهورو شخصیتونو لپاره اوس د عیش او عشرت په دمځای باندې بدل شوی. او په همدې سره د نن ومه ورځ هم رانغاړم، هره اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ لپاره.